السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د مازیګر سلور بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د کورنوي چارو وزیر له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه بیان، د صوبې د اطلاعاتو وزیر خبري، د قومي وطن پارټي د عوامي نېشنل ګوند په غونډه کې د ګډون فیصله، د پاکستان د ولسمشر په اړه د سویټزرلند چارواکو بیان، د بلوچستان په کوچلا کې د چاودنې حال او په نورو موضوعګانو هم رپورټونه لرو. 19 پروګرام ترکیه، اسلام او ډیموکراسي او یادونه به هم وره. خو لومړی به د دې سر تازه خبرونه وورو چې شاهین بنیری یې تاسو ته وړاندې کوي.
د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې نیول شوي وسلوال طالبان نشي خوشي کولی. او د خیبر پختونخوا د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي سیمه کې د امن په خاطر به په ټول ګوندیزه غونډه کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره خبرو کې رحمان ملک زیاته کړه طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوکې کوي. نوموړي وویل مسلې د خبرو اترو د لارې په خشان حل کېدی شي، خو طالبان نو چې د مذاکرات لپاره کومه لاره خپله کړې هغه سمه نه ده. د کورونو چارو وزیر ویل وسلوال طالبان دی له خبرو وړاندې د تشدد لاس وینځي. د نوموړي په خبره کې چې طالبان د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې وسلو غورځي نو محفوظ لاره به ورکړل کیږي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي دي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې نیول شوي وسلوال طالبان نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې پرون له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې مې افتخار حسین زیاته کړه د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او آئین پر ضد یو ګام دی. د نوموړي په خبره د عدالتي کاروایی او کامیاب مذاکراتو وړاندې د طالبان قیدیان نشي خوشي کولی. د اطلاعاتو وزیر زیاته کړه چې ټول ګوندیز کانفرنس کې له طالبانو سره د مذاکراتو کولو پریکړه وشوه، نو دوی به په دې لړ کې د ولسمشر او د فوج د مشر سره هم سلا کوي. تحریک طالبان پاکستان د وړاندې نه له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د خیبر پختونخوا د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو ویلي دي د دې ګوند به د پښتنو په سیمه د سولې په خاطر په بلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې برخه اخلي. شیرپو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي.
د دې حکومت ختمیږي د دې هغه بسو دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي، دویم دا چې ګارنټیز به په دې کې څه وکړي، او دریم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي نو موږ ورسره یو کو نه ځي نه هم ورسره یو، نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټوز هغه اهمیت بیا نه پاتې کیږي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې غونډه کې د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي له ګډونه انکار کړی دی. د سویټزرلند حکومت د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د پیسو د درغلې د مقدمې پرستلو نه انکار کړی دی. د پاکستان د قانون وزارت ویلي ولسمشر د ریاست د مشر په حیث د داسې رقم مقدمو نه مستثنا دی. ولسمشر زرداری او دغه په میرمن او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو تور دی چې د سویس بینکونو په وسیله د 200 ملیون ډالرو درغلي کړی ده. د قانون د وزارت یو چارواکي یاسمین عباسی ای پی خبری ایجنسی ته ویلي سویس بینکونو ورته په ځوابي لیک کې ویلي د ولسمشر زرداری پر ضد به مقدمه نه پرانیزي، ځکه چې د ولسمشر په حیث نوموړي ته استثنا ورکړل شوې ده. د تیرو دریو کلونو نه سپریم کورټ د زرداری حکومت نه غوښتل چې د سویس مقدمو د پرانستلو لپاره د خط ولیکي. د جون په میاشت کې سپریم کورټ وویل چې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سویس مقدمو په اړه د عدالت په حکم نه منلو د عدالت توهین کړی دی او هغه د خپلې چوکۍ نه لرې کړ. عوامي نېشنل ګوند وایي کراچۍ ښار کې طالبان د دوی مشران وژني او دغه ځای کې له خلکو قلنګونه اخلي. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهي سید نن مشال ریډیو ته ویلي کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه زورول کیږي.
طالب پخپل وی عزت دلتا یم دا زرا ته مخرا بو د پختونو د پاره د خدای په زما کې نن یو دا ز کراچای دا چې دا طالب د زما چې د خدای مسلمان راته چې کوم کار کوي تا خد خپل قوم تبا کړ سبا چې د دې کراچای کې اپریشن کیږي او د دې طالب په تلاش کې راځي نو عام پختون خور مور عزت بم خرابيږي ولی چې دا پولیس او دا رجس چې ولی دا دې بیرحمه دي
دا یادونه وردا چې د ورستیو کې کراچای خار کې بدامنی ډیره شوی او په هدفي فرقه ایزو سیاسي وجنو کې ګڼ شمیر خلک وجل شوی دي ولس مشر آصف علي زرداری د سرحدي چار وفاقي وزیر انجینر شوکت الله د خیبر پختونخوا صوبې نوې گورنر ټاکلی دی د اے پی خبري ایجنس د راپور له مخه په سرکاري بیان کې په دې اړه سندي ویل شوی چې په څه وجه مسعود کوثر له خپل دندې لرې کړی شوی خو دې ته یو مشر حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې دې شي د زیات عمر له وجې کوثر له خپل دندې څخه لرې کړی شوی وي سلور ته کلن مسعود کوثر د دوو کلن لپاره د صوبې گورنر او د نوی ټاکل شوی گورنر شوکت الله تعلق له باجوړ ایجنسی سره دی پاکستانی چارواکي د خیبر ایجنسی په سپا او تیرا میدان سیمو کې د یو شمیر مشکوک وسلوالو د وجلو ادعا کوي د خیبر ایجنسی سرکاري چارواکي وایي تیر شپه په تیرا میدان کې د انصار الاسلام مستولې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په انخطو کې خوښه سلور کسان وجل شوی دی یو شمیر جوبل دی بلخوا د پاکستان د فوز د عام اړیکو سانګي یا آی ایس پی آر ویلي تیر شپه د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه سپاکي د جنگي الوتکو په بمبارۍ کې شاوخوا یو لس وسلوال وجل شوی دي خو د خپلواک سرچینو نه د دې ادعاو سپیناوي لا نه دي شوی د اداري فساد پر ضد مبارزې افغان شبکې پر افغان حکومت په دې خاطر انتقاد وکړ چې په اداري فساد د ککړو کسانو دفاع کوي د دې شبکې مشر شفیق همدم له مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغان حکومت پر هغه دریز انتقاد وکړ چې د ملګرو ملتونو د راپور په وړاندې خپل کړی دی نوموړي وویل د ملګرو ملتونو د دې راپور او نورو راپورونو په وړاندې د افغان حکومت دومره زر غبرګون د لا ډېر اداري فساد لپاره زمینه برابره کړې ده د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان د لوړو زده کړو او پوهنې په وزارتونو عدالتي ادارو ګمرکونو او د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو په اداره کې اداري فساد لوړې کچې ته رسیدلې دي افغان حکومت دا راپور ناسم او له مبالغې ډک بللې دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
خبرونه هم د شاهین بنیری نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ په روانه خبرونه کې باور د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي طالبان د مذاکراتو په نوم له اول سره ټوکی کوي بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي له پاکستانی طالبان سره د خبرو اترو وړاندې د غینیول شوی طالبان ملګری نشي خوشي کولی د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي دوی به د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلل شوی ټول ګوندیز غونډه کې ګډون کوي
مونږ نه غواړو چې دا داسې فورم چې د امن لپاره چې هغه نه سیاسي څوک فایده اوچته کړي او په داسې وخت کې چې الیکشن په سر دی
د سویسرلینډ چارواکو ویلي دي دوی نشي کولی چې د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد مقدمه بیا له سره پیل کړي
ټایم پر باندې واوریدو هغه ټایم ختم شو نو که جرم یې کړی وو که نه کړی وو که پیسې پټې کړې وې که نه وي پټې کړې وو هغه پیریډ ختم
او په اونیس پروګرام ترکیه اسلام او ډیموکراسي کې بووره چې اسلام او ډیموکراسي یو ځای پر مخ تللی شي
اسلام او ډیموکراسي یان یان درمسو ممکن سیستم درته چونکو
په خبرونه کې د نور ریپورتونو ترڅنګ اونیس پروګرام یادونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه اوس د خبرونې لومړی ریپورت اړخته د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې طالبان په مذاکراتو کولو کې سنجیده نه دي په اسلام آباد کې له خبریالانو سره تیر ماښام په خپلو خبرو کې رحمان ملک وویل چې طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوکې کوي نوموړي ویل مسلې د خبرو اترو د لارې په ښه شان حل کېدای شي خو طالبان چې د مذاکراتو لپاره کومه لار خپلوي هغه سمه نه ده په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله له پامیر ساحل سره تفصیل شریک کړی دی
رحمان ملک تیر ورځ په اسلام آباد کې د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی هغه اوس یو فرانچایز جوړ شوی دی او هغه د مذاکراتو کوم چې دوی ویلو چې موږ حکومت سره مذاکرات کول غواړو او کوم شرطونه یې خود یو نو دوی بیخي په هغه کې سنجیده نه دي. طالبان یو طرف ته لګیا دی د تشدد نه ډکې کاروایانې کوي او بل طرف ته لګیا دی دوی وایي چې موږ مذاکرات کوو نو دا قوم سره یو قسم دوی ټوکې شروع کړي دي که دوی غواړي چې موږ سره مذاکرات وکړي نو دوی نه صرف دا خپل شرطونه واپس واخلي بلکې دوی وسله هم وغورځوي د الیکشن د ټول ټاکن نو وړاندې نو موږ دوی ته محفوظ لاره چې کومه ده هغه موږ ورکولی شو.
د دغه محفوظ لارې خبره چې د کړې د مطلب څه و د دې وضاحت وکړه.
بل هغه دا خبره کوله چې طالبان که وسله وغورځوي نو بیا هغه سره موږ مذاکرات کولی شو او دی چې کوم دا درې کسان غوښتلي وو چې لکه دا د اول خوشې کړی شي چې صوفي محمد دی او دغه شان پکې د تحریک طالبان سواد چې کوم پخوانی ترجمانو هغې د خوشې کولو خبرونه هغې ویلي چې دا قسم مذاکرات چې کوم دا د شرطونو یې خودي دا دې واپس واخلي او وسله وغورځوي نو محفوظ لار دا چې د هغې وروسته بیا موږ دوی سره مذاکرات وکړو بیا چې کومې خبرې اترې دي هغه به مخ په وړاندې باندې بوزو لکه دا هغه صرف دا خبرو طرف ته اشاره وکړه هغه دا قسمه دغه کول. دې نه علاوه هغه دا خبره هم وکړه چې طالبانو سره مذاکرات اوس ځکه هم په یو طریقې سره په دې هم نه دي ممکنه چې دوی په مختلف ګروپونو کې دوی تقسیم شوي دي په کار ده چې دوی ټول یو ګروپ جوړ شي او احسان الله احسان چې کوم بیانونه ورکوي دا دروغجن کس دی لکه دا اصل لکه لګیا دي ځان نه دا بیانونه ورکوي دوی د رایو نشي او د هغې وروسته چې کوم دی بیا موږ دوی سره مذاکرات کوو او چې څه خبرې اترې نو هغه به بیا د ټولو په مخکې راوړو.
د احمد الله نتا سوري دل چې د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې طالبان د مذاکرات لپاره سنجیده نه دي. بلخو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلی دی له پاکستانی طالبان سره د خبرو اترو وړاندې دا غی نیول شوی طالبان ملګری نشي خوشي کولی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې میا افتخار حسین ویلی چې د مذاکراتو وړاندې د وسلوالو طالبانو خوشي کول د هیواد د قانون او آئین پر ضد ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې ورو.
دا خبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو اترو وړاندې دوی نیول شوي طالبان قیدیان نشي خوشې کولی ځکه چې هغوی د قانون خلاف ورزي په ضد نیول شوي دي او دا د عدالت کار دی او چې کله عدالت وغواړي په هغې مقدمې اوچلول شي نو هغوی بیا خوشې کولی شي او دوی په دې لړ کې قانون خپل لاس کې نشي اخیستی. دا خبرې بیګا د شپې میا افتخار حسین په نوخار کې د عوامي نشلګون د یو جلسې وروستو خبریالانو سره وکړلې. میا افتخار حسین زیاته کړه چې هغه مرحله لا تر دې دمه نه درغلي او کله چې د هغوی یو خپلواکه ډله خبرو اترو لراشي مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي نو د طالبانو سره د دغه قیدیانو علاوه د خبرو اترو لپاره نور کسان هم شته او چې کله دغه مذاکرات کامیاب شو نو په هغه صورت کې ډیر سکی دی شي. یو طریقه کار دی چې کله مذاکرات وشي او کامیاب شي نو په هغه صورت کې د معاهده په شکل کې دغه لوس کې دی شي چې د دوی کسان خوشی کړو او دغه وخت کې په دې باندې هیڅ خبره نشي کېدی چې څوک خوشی کړو او کنه. دا د هغوی یو شرط ضرور دی خو کېدی شي چې مذاکرات یا خبره اترې شروع شي نو کېدی شي هغوی دا شرط پرېږدي. افتخار حسین زیاته کړه چې کله یو کس ونیول شي نو هغه د عدالت اختیار وي چې هغه پرېږدي یا ایساره وي. یو کس چې ونیول شي نو دا عدالت سره اختیار وي چې عدالت یې ایساره او که پرېږدي. دا هغه یو خپل طریقه کار وي او په خپل څوک د ځانه یو ملزم نشي پرېښودی ځکه چې په هغه باندې د قانون بېلابېلې دفې لګېدلې وي او چې کوم دفاتو د لاندې دی نیول شوي نو د هغې اول ختمول پکار دي. د هغې نه وروستو د خوشي کولو یا څه فیصله عدالت کولی شي نو ځکه دا آئینی او قانوني خبر دی او مونږ قانون په خپل لاس کې نشو اخیستی. یاد دی وی چې طالبانو له خوا څو سواره وړاندې هم د خپل مرګرو د خوشي کولو غوښتنې د حکومت نه شوې دي. بلخو په دغه لړ کې عوامي نشلګون پس ورلسمه فروری ټولګوندیز غونډه هم رابللې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د خبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپاو ویل دی چې د ګوند با د پختنو پر سیمه د سولې په خاطر د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلل شوی ټول ګوندی زغونډه کې ګډون کوي. شرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه خپل اندېښنې او تحفظات هم ښودلې دي. بل پلو د عمران خان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو په دې غونډه کې له ګډونه انکار کړی دی. نور له افتاب احمد خان شرپاو سره د خالد خان په مرکه کې ورو.
افتاب خان عوامی نیشنل گوند ای پی سی را وخته دا امن پا خاطر دا ترخگره پا اکلا سا دا طول گوندونو رای معلومو لیده ای تاس را ملوشیوی دی تاسو پا داغا ای پی سی که گردون کوه و استاسو سا تحفظات
خالد خان مونگ تا دعوت ملوشیوی دی دا غوی یو وفد را غلو و مونگ تا دعوت را کرو دا مونگ و تا آق وقت دا بیلو چی دا مونگ سا تحفظات تی و معلومات مونگ کول چی دوی سا پا دی که سا کار کرده دی و کم طریقه سر دا مخکې بوتلل غواړي مونږ ورته دا ویلو چې مونږ به خپل مشرانو سره د پارټۍ په فورم باندې دا خبره هغه کوو او هغې نه پس به تاسو ته جواب درکوو مونږ هغه وکړو او د ټولو دا هغه چې د امن دپاره خو مونږ چې هر یو فورم یې مونږ نه غواړو چې دا داسې فورم چې د امن دپاره چې هغه نه سیاسي څوک فایده اوچته کړي او په داسې وخت کې چې الیکشن په سر دی او یو سیاسي پارټۍ دی هغې ته هغه وکړي چې یاره مونږ د امن دپاره پارا غرا اوغستو او بہرحال مونږ خپل تحفظات په دې لحاظ سره چې یو چې د دې حکومت ختمیږي د دې هغه بس دا تسلسل به څنګه مخکې بوزي دویم دا چې ګارنټیز به په دې کې څه وکړي یو درېم چې دوی دا وایي چې فوج امن طرف ته تلل غواړي نو مونږ ورسره یو کو نه ځي نو موږ ورسره یو نو بیا خو د سیول حکومت یا د پولیټیکل پارټوز هغه اهمیت بیا نه پاتې کیږي
په دې خبره مکوله یو خو دا تاسو خبرو مطلب چې دا کې تاسو شرکت کوي او بل دا چې آیا دغه سیاسي پارټیانو ته یا دغه سیول حکومت ته د فوز یا د کوم زورور قوتونه چې دي دلته دا یې حمایت کې وته حاصل نه نو د دې څه فایده به
هم دغه زمونږ دغه تحفظات او دغه مونږ د غوینا دا غواړو چې مونږ ته او چې به څه دا غوي د دې دغه قوتونه سره هغه دې رد عمل دې پدې باندې او دویم دا چې مونږ دا فیصله نه کړې چې کوم لیول باندې به خپل هغه وفد دلته لیږو مونږ دا محسوس کړه چې یا واقعي دا په صحیح مانو کې دوی خپل کار هوم ورک هم کړی دی او دا مخ پر وړاندې بوزي نو بیا به دا هغې مطابق به مونږ خپل وفد ورلیږو
تاسو څه ګڼئ چې دا د افغانستان کې چې کوم حالات بدلیږي یا دلته دغه ای پی سي یا دغه خبرې د طالبانو د طرف هم یو ویډیو دغه شو چې مونږ په کې درې پارټیانې ګارنټر لو نو دا کوم طرف ته روان دي دا حالات دا خبرې
زما په خیال زه دواړه یو ځای نه تړم دا افغانستان کې چې کوم دا لندن کې هغه وشو هغې کې دا فیصله وشوه چې شپږ میاشتو کې دننه دننه به مونږ دا افغانستان اور پاکستان دا امن دا غیتا دا خبر رسو اغه سره زما اتفاق پاغه لیا سره نشته چې دلتا حکومت دا الیکشن کیږي درې میاشتې پس کم حکومتي اغه یې سر پوزیشنی اغه شی خوځه دې سره نه کوم نه زما سو امید دې چې اغه دا اغه لندن خبرو بس دا سه اهمیت یا دا غې کې بس پیشرفت او شی په دغه لیا سره دلته چې کم اغه دې نو دا زمونږه دا خاص کر پفاٹا کی چکم صورتحال دیو پدے صوبے کے زمونگا پدے سرد میل مانے چکم خور مانے چکم صورتحال دے مونگ تا زیاد تشویش دے او بنیادی طور مانے مونگا خدا پاکستان تا دا احساس ورکول غالو دارو پدے مانے آگا کہو چے بھئی مسئلہ مونگ تا دا دل تراشے تاسو او گولے چے مسئلہ سرد او دا دے حل سرد او دے پارا زمونگا رحم وارے دا زمونگا بنیادی مقصد
تاسو د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا مرکه اوریدله اوس با یو بل رپورټ ورو د جمعیت علما اسلام مشرف مولانا فضل الرحمن چې دا وخت د قطر په دوره دی او د ګوند یو سینیر غړی حافظ حسین احمد وایي چې نوموړی به په قطر کې د امریکې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیدونکو مذاکراتو کې ګډون کوي بلخو د جمعیت علما اسلام فیڈلی بیان دوائی چې مولانا فضل الرحمن په مذاکراتو کې ګډون لپاره نه بلکې په نیجی دوره قطر ته تللی دی نور تفصیل د اسلام آباد نه د احمد الله پر رپورٹ کې اورو
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې یو سینیر غړی حافظ حسین احمد وایي چې په قطر کې د امریکې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې بعد جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم ګډون کوي پاکستانی مطبوعات د حافظ حسین احمد د خلیلې کې چې مولانا فضل الرحمن څه وخت هم په دوحه کې د طالبانو د دفتر دوره کولې شي او درې وانو فریقو ترمنځ کېدونکو مذاکراتو کې به ګډون کوي مشال ریډیو چې کله د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ویان جلیل جان سره تماس ونیولو نو نوموړی د مولانا فضل الرحمن د قطر دورې پخلی وکړو او زیات کړه چې مولانا صاحب د دورې مقصد طالبانو سره مذاکراتو کې د پاکستان نمائندگی کول نه دي بلکې هغه په نیجی دولت للی دي
نمائندگی په والا نه ترې اصل تک چا سره تقریبا یا سو کو ترغلی وی ملاقات کړی وی دا خو یو د معمولی صدا یو نو لوی قائد دی چې تر نو خامخا سو کو سو غریب لا ویدل نو زه پیپلن نو صبح نو هغه د دې دوره باندې ترې هغه د تنظیم جمع سره ما قطر او ته دا اوسر کړو صرف دوه شپه ترې
خبريال او افغان امور نظر لرونکو طاهر خان وای چې په قطر کې طالبانو سره مذاکرات شروع کېدو پر مهال د مولانا فضل الرحمن قطر ته سفر دا خای چې نو موړې په مذاکراتو کې ګډون لپاره تللې دي
مولانا فضل الرحمن د پاکستان د حکومت نه هم یو اختیار اخستې دي چې د بعد پاکستان د حکومت د اختیار رسوال تورزي قطر ته او طالبانو سره بوینی مولانا فضل الرحمن د دې سفر یو مهم چې کوم هدف ته نو هغه دا دي چې طالبان او افغان حکومت ترمنځ چې کوم هغه خلیج دی او طالبان تر اوسه پورې نغواړي چې افغانستان حکومت سره یا د هغې کوم د سولې هغه شورا د هغې سره خبرې وکړي نو دوی دا و چې د مولانا فضل الرحمن به دا بنیادي کردار وي چې طالبان دې ته وهڅوي هغې ته خواست وکړي چې دوی افغان حکومت سره اوس خبرو ته کښېني ځکه چې د مولانا فضل الرحمن طالبانو سره چې کوم د هغه هغه اثر دی هغه تر اوسه پورې موجود دی نو څه امیدونه خوشته
طاهر خان زیاته کړه چې پاکستان له خوا د طالبانو خوشي کېدو او امریکا په 2014 کې د افغانستان نه د وتلو وروسته په قطر کې روانو د مذاکراتو اوس بهتر نتایج راوتلو امکان شته احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده
تیر ماخام د بلوچستان د کوچلاک پولیسو لټانې سره سیرما چاودنه کې یو تن وجل شوی دی تر دې چاودنې وروسته پولیسو په یو موټر کې ځای پر ځای شوي شاوخوا 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم ناکاره کړی دي د پولیسو په وینا د ترهګرو د پلانو چې تر یوې چاودنې وروسته بله لویه چاودنه وکړي او لسی خلکو ته زیاته مرګ ژوبله واړوي نور تفصیل د خدای نور ناصر په ریپورت کې ورو
د کوچلاخ سیمې د پولیسو په وینا د خالی په ورځ نامعلومه کسانو د دې ښار د پولیسو لټانې سره څیرمه شاوخوا 50 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي په یو کرولا ډول موټر کې ځای پر ځای کړي وو د پولیسو ډی آی جی انویسټیګیشن وزیر خان ناصر د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل لومړی په یو جرکین کې د ځای پر ځای سویو چاودیدونکو توکو تر چولو وروسته یو تن وژل شو چې تر دې پیښې وروسته پولیسو ته د پیښې له ځای څخه شاوخوا 100 فوټه لري یو مشکوکه موټر په نظر ورغی چې کې یو ترتا لاشي ورسته شاوخوا 50 کیلوګرامه چاودیدونکو توکي ومندل او هغه ټول ناکاره کړل د پولیسو ډی آی جی وزیر خان ناصر له رسنیو سره په خبرو کې زیاته کړه
یي اس طرح وای کی اج تقریبا 5 بجې کې قریب یي
دا داسې ده چې نن د 15 بجو په شاوخوا کې د سیول هسپتال کالونی له دیوال سره چیرمه چاودنه سوي چې د دې کور یو وګړی چې نوم یې محمد نعیم دی پکې وجل سوي دی داسې ښکاری چې د ورته لاس وروړی او هغه ورسته دا چاودنه سوي چې د لاس او کوپري مسته
کوپري اوس کې ورګي
د وزیر خان ناصر په وینا له لمړنۍ پلټنو دا څرګندوي چې د چاودنې هدف د کوچلاغ پولیسو تاڼمه چې د په خبره کې په موټر کې ځای پر ځای سوي چاودونکو توکي چول سوي وای زیاته مرګ ژوبل بای اړولې وای
سیکنډري ډیوایس کې تور په انونه تانه کې دیوار کې
تر دې ورسته د دوه می چاودنې لپاره دوی یو موټر چې پکې چاودونکو توکي و د پولیسو تاڼې له دیوال سره چیر مدرولې په دې موټر کې یو جرکین و چې له 50 بیا تر 100 کیلوګرام پورې چاودونکو توکي پکښې و او له هغه سره یې د پټرول دوه نور جرکینونه یې شو ک چې ولڅوی وای نو خدای مکړه د پولیسو تانه به ټوله تبا کړي وای د کوچلاغ سیمې د دې چاودنې مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړي نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوچلاغ
ک پورتو وای مشال رادیو ور
مشال لیډیو تصاور اوس با یو بل رپورٹ ورو د سویسرلند چارواکو د ولسمشر آصف علي زرداري پر ضد د مقدمو لړکی پاکستانی حکومت ته د خط جواب ورکړی دی ویلي دی چې دوی نشي کولی چې د ولسمشر پر ضد مقدمه بیا لسره پیل کړي په د خط کې نور څه لیکل شوی دی او د تا کارپوهان څنګه ګوري په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مسخل رپورټ ورو
مشال ریڈیو تا د موبایل پیغام دلار د کامی اسمبلی ڈپٹی سپیکر فیصل کریم کنڈی اوی چې د سویزرلینڈ حکومت لخوا پاکستان ته را لېږل شوی خط کې ویل شوی دی چې دوی نشي کولی د آصف علي زرداری په ضد مقدمه بیا د سره شروع کړي. مشال ریډیو چې کله د پاکستانی موقف په اړه د قانوني چارو د کارپو او بیرسټر باچانه تپوس وکړو او دا هم چې په کوم وجوهاتو د آصف علي زرداری په ضد مقدمه نشي چلیدي، نو دوی
وجوهات چې کوم دي سټیچو اف لیمیټیشن ټایم پر باندې واوریدو هغه ټایم ختم
آیا په مقرره وخت کې هغه موده هم شامل وي کوم چې په صدارتي استثناء کې تیر شوی وي؟ په دې حق لره تا بیا هم بیرستر باچا وي
د دې ذکر په سټیچو اف لیمیټیشن کې نشته چې آیا د ایمونیټی کې پنځه کال تیر کړي وو که نو تیر کړي. سټیچو اف لیمیټیشن کې ټایم چې دومره کال پی تیر نو دا به دی وجه نه دا سټیچو اف لیمیټیشن به بیا نه ری اوپن کیږي چې د پنځه کال ایمونیټی لاندې تیر کړي. او دا دا که دا ټایم پیریډ نه وي او دا د صدارت نه راکوشي نو دا هغې نه پس کوم دی په ده باندې کیس ری اوپن کیدی شي.
د یادونې وړ ده چې په آصف علي زرداری تور دی چې ده په ټیکو کې کرپشن کړی دی او هغه پیسې یې بیا د سویزرلینډ په بینکونو کې ایښې دي. د کومو د واپسې دپاره چې مقدمې چلی دی خو وروستو د پرویز مشرف دور کې د انارو تر مخه دغه مقدمې واپس واغستې شوې. البته د سپریم کورټ لخوا د انارو ناقانونه ګرځولو وروسته بیا حکومت ته وویل شو چې سویس چارواکو ته د مقدمو شروع کولو دپاره خط ولیکي او د خط نه لیکلو په ترڅ کې یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم د چوکۍ نه لرې کړی شو او د پنځه کالو دپاره نااهله هم وګرځول شو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بخنه غواړو د تکنیکی ستونزې لوچې تاسو لږ شاندې مسله رااله اوریدونکو. اوس به یو بل ریپورت لپاره کراچۍ ته لاړ شو. د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې مشر شاهي سید وایي کراچۍ ښار کې د طالبانو د شتون لوجې چې د لټون کمی کاروایانې کېږي پای کې عام پښتانه هم له تکلیفونو سره مخامخ کېږي. مشال لیډیو سره خبرې کې شاهي سید ویلي چې طالبانو د سوات او قبایلي سیمو په سر په کراچۍ کې هم د پښتنو د مشرانو د وژنې لړۍ پیل کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند سند صوبې مشر شاهي سید ویلي چې د کراچۍ ښار په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د طالب وسلوالو خوځښتونه او سرګرمیانې زیاتې شوې دي چې له امله یې په دغه ښار کې د میشتو پښتنو په ستونزو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشال رډیو سره په ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي
مګر نن یو دا ځای کراچۍ ده چې دا د پښتنو په لکونو سلیخ یا پنځوس لکه پښتانه خویندې میندې لونه سره د زنانو لون پاتې کیږو هغه هم موږ ته تباه کوي.
د سینیټر شاهي سید په خبره له قبایلي سیمو او سوات څخه ګڼ شمېر جګړه ځپلې کورنۍ کراچۍ ته راغلي دي او په کراچۍ کې د طالبانو په ضد له ممکنه اپریشن څخه د دغو بې کوره شوو خلکو په ګډون خواریکښو او مزدورو پښتنو ته د زیان اوښتو ویره ده.
طالب د خدای مسلمانه ده ته چې کوم کار کوي نو تا خو د خپل قوم تباه کړ. سبا چې د دې کراچۍ کې اپریشن کېږي او د دې طالب په تلاش کې راځي نو عام پښتون خور مور عزت به هم خرابېږي. ولې چې دا پولیس او دا رنجس چې ولشي دا ډېر بې رحمه دي نو موږ دا وایو چې د هغې عزت یا د یو پښتون د ښځې عزت یا د بل د مور عزت دا زموږ د ټولو پښتنو عزت ده. پکار ده چې په کراچۍ کې دا شی کم از کم نه دی پکار.
د عوامي نېشنل ګوند د سند څانګې د مشر په خبره په کراچۍ او ټول پاکستان کې د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ضد اواز پورته کول یوازې د عوامي نېشنل ګوند نه بلکې د ټولو ګوندونو ذمواري ده او مخکې له دې چې په کراچۍ کې حالات نور هم خراب شي باید د دې ستونزې د حل په موخه ټول ګوندونه سنجیده هڅې شروع کړي. یاد دې وي په دې وروستیو کې د کراچۍ په پښتون ګڼمېشتو سیمو کې د نامعلومه وسلوالو ډلو لخوا د قلنګ اخیستنې پیښې زیاتې شوې دي. د دې ترڅنګ د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه په ښار کې د طالب وسلوالو د شتون او د هغوی په ضد د ممکنه عملیاتو په اړه هم ویلي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د ظفر کریمی رپورټ تاسو اوریدو. په یو بل رپورټ ورونه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاسوسي ادارې د کارکونکو امنیتي ځواکونو د شریکو عملیاتو له لارې هغه ډاکټر راخوشي کړل شوی وو چې هفته وړاندې تختول شوی وو. په دې اړه نور تفصیل د شاه محمود شینواری په رپورټ کې ورو.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شیرعلي په نامه هغه تختول شوی ډاکټر چې پوره یوه اونۍ وړاندې د سرخود ولسوالۍ په ساحه کې د نڅرګندو کسانو لخوا تختول شوی و، د شنبې په مازیګر د ګډو ځواکونو لخوا د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې روغ رمټ راخوشي او کورنۍ ته وسپارل شو. د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال وویل چې امنیتي کسانو د کشفي راپور پر اساس د خوږیاڼو ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور عملیات وکړل چې خپل ډاکټر شیرعلي راخوشي او په تور یې د سیمې دوه تنه شکمن کسان یې هم نیولي دي.
ملی امنیت د کشف په اساس باندې چې د دوی دغه ساحه معلومه کړله، باغې باندې مشترک عملیات ترسره شو چې هغه کې هم خپله د خوږیاڼو ولسوالۍ پولیس، همدارنګه زمونږ سرحدي ځواکونه د ملي وردو په حمایت باندې لاړل او دغه ساحه یې کشف کړله، او بالاخره ډاکټر صاحب چې په زنجیرونو باندې تړلی او په ډېر بد حالت کې د هغوی د تختونکو د منګولو څخه آزاد کړ.
د انسان تختونکو له منګولو څخه راخوشي شوی ډاکټر شیرعلي وایي له کله نه چې دی تختولی و په کوټه کې بند او پر سترګو او غوږونو یې ورته پلستری لګولې وي.
موږ ته ویل چې موږ د پیسو په مقابل کې تاسو اختطاف کړی، تاسو به موږ ته یو لک ډالر راکوئ، د یو لک ډالر په مقابل کې موږ تاسو خوشی کوو، او کرانش کې موږ ته د انسان مرګ لکه د چورګوړي مرګ لري، تاسو ژوند موږ ته هیڅ اهمیت نه لري. با شهامت پرسونل له موږ ډېره مننه کوو چې موږ ته نوی ژوند راوبخه.
څه موده وړاندې یو څو تنه د اختطافچیانو په تور نیول شوي وو، ولې اوس هم د دې ستونزې اصلي جوړه نه ده ختمه شوې؟ خو دا چې چارواکي ولې د دې ستونزې اصلي ریښې له منځه نوړي، د والی مرستیال محمد حنیف ګردیوالی په اړه وایي چې د دوی هڅې روانې دي او ژر به د موخه ته ورسیږي.
اوس سم هڅې روانې دي چې د دوی په اساس او غوی هغه اصلي ځالې چې دوی پروګرامونه جوړي او تر حقي د دادې اختطاف هڅې روانې دي چې ان شاء الله د آینده کې مکمل د مخه ونیول شي.
له دې وړاندې د ننګرهار سیکټوري رئیس هم د نڅرګندو کسانو لخوا تختول شوی و چې ویل کیږي د پیسو په بدل کې نوموړی بیرته راخوشي شوی.
دا ماسیګر سلور نیمه بجې شوې دي. د شاهین بنیرې نه بلند خبرونه واورو.
ستوري مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک ویل دي طالبان په مذاکراتو کې سنجیده نه دي. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې رحمان ملک زیاته کړې ده طالبان د مذاکراتو په نوم له ولس سره ټوخی کوي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویل دي له پاکستانی طالبانو سره د خبرو تر وړاندې نیول شوی وسوال طالبان نشي خوشی کولی. د خیبر پختونخوا په نوخار کې له خبریالانو سره په خبرو کې میا افتخار حسین وویل د مذاکرات وړاندې د وسوالو طالبانو خوشی کول د هیواد د قانون او آئین پر ضد یو ګام دی. د خیبر پختونخوا د قامی وطن ګوند مشر ابتاب احمد خان شرپو ویل دي د دې ګوند به د پښتنو په سیمه د سولې په خاطر په بلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې برخه اخلي. شیرپاو له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د غونډې په اړه خپل اندېښنې هم ښودلې دي. د سویزرلینډ حکومت د ولسمشر آصف علي زرداری پر ضد د پیسو د درغلې د مقدمې پرانستلو نه انکار کړی دی. د پاکستان د قانون وزارت ویلي دی ولسمشر د ریاست د مشر په استدا سره رقم مقدمو نه مستثنا دی. په ولسمشر زرداری او دغه په میرمن او پخوانی وزیر اعظم بنظر بوټو تور دی چې د سویس بینکونو په وسیله د 200 میلیونو ډالرو درغلې کړې ده. عوامي نیشنل ګوند وایي کراچۍ ښار کې طالبان د دوی مشران وژني او دغه ځای کې له خلکو قلنګونه اخلي. د عوامي نیشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاه سید ویلي دي کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو د لټون د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه وژل کیږي. د ولسمشر آصف علي زرداری د سرحدي چارو وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ټاکلی.
لند خبرینم د شاین بنیرینا اوریدل اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام ترکیا اسلام او دیموکراسي. دا پروگرام درته احمد شاه اعظمی وړاندې کوي. نو راځي چې وویرو.
ترکیا اسلام او دیموکراسي.
ګران اوریدونکو، د ځنګړي اونیز خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي لې ویبلې کړي سرمزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په ترکیه کې د عثمانیانو د 1453 کلنې واکمنۍ وروسته مصطفی کمال پاشا چې وروسته د اتاتورک په نامه شهرت وموند په 1923 کال کې د ترکیه د خپلواک جمهوریت اعلان وکړي. که څه هم په ترکیه کې 99% وګړي مسلمانان دي، خو په آئینی توګه په دغه سیکولر هیواد کې دیموکراسي د اسلامي نړۍ د نورو هیوادونو لپاره ځینې وخت د یو غوره نمونه یا ماډل په توګه یادېږي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننی پروگرام کې بواوري چې د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ څه تړاو سته او ترکیه په څه ډول د اسلامي نړۍ د نور هیوادونو لپاره یو غوره بیلګه ګرځیدای شي. ډیموکراسي د دوو یونانی تورو ډیموس یعنی خلق او کراتوس یعنی واک څخه جوړ دی چې معنا یې ولسواکي یا د خلکو حکومت دی. په عامه توګه ډیموکراسي یو داسې سیاسي نظام ته ویل کیږي چیرې چې رڼې ټول ټاکنې د قانون حاکمیت د واک ویش د مذهب بیان او غونډو ازادي او د بنیادی حقونو ساتنه وي. د ترکیه په استنبول ښار کې د ایرل پوهنتون د سیاسي څانګې ښوونکی ډاکټر بلګین سوچوت ګلوای کڅه هم له ډیموکراسي څخه زیاتره وخت د اکثریت د واک یا حکومت تعبیر اخسل کیږي، خو په اصل کې ډیموکراسي هغه ده چې د لژکیو حقوق هم خوندي کړي او ژغې واوري.
The problem I think here is that democracy is usually understood as
زما په فکر دلته ستونزه دا ده چې ډیموکراسي زیاتره وخت د اکثریت د واک په معنی اخیستل کیږي، خو په اصل کې په غربي ډیموکراسي کې نور دا ډول تصور نه دی پاتې، بلکې موږ ته پکار ده چې د ټولنې د ټولو ډلو یا برخو نظر واخلو، ځکه چې ډیموکراسي یوازې د انتخاباتو لارې نه راځي، بلکې د بیان ازادي او د قانون حاکمیت یې مهم شرطونه دي. باید په خلکو کې داسې احساس ژوندی پاتې شي چې کله بدلون راځي نو د دوی غږ هم اوریدل کیږي.
په ځینو اسلامي هیوادونو کې اوس هم ډیری وګړي فکر کوي چې ډیموکراسي د دوی د عقیدې په ضد یو نوې پدیده ده چې له اسلامي ارزښتونو سره سمون نه خوري. خو د ترکیه په انکارا ښار کې د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچاجوای اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول سونځ نه لري، ځکه چې د څه شي تعلیمات چې اسلام ورکوي ډیموکراسي هم هغه بیانوي.
اسلام پروموتس رول اف لا، اسلام پروموتس رائټس اف وومن،
اسلام د قانون حاکمیت پر مخ بیایي، اسلام د ښځو او غیر مسلمو لژکیو حقوق پر مخ بیایي. دا مثالونه موږ په پخوانیو اسلامي هیوادونو او سلطنتونو کې هم پیدا کولای سو، چیرې چې غیر مسلمانان په پیړیو پیړیو له مسلمانانو سره یو ځای په یو گاوند، یو شار او یو هیواد کې اوسېدل. په یو گاوند کې به جماعت هم وو او گرجا یا کلیسا هم. نو په اسلامي قانون او اسلامي کلتور کې د ټولو حقوق خوندي کول پاتې سوي دي، که اکثریت وي که اقلیت وي، که نر وي که ښځه وي، که شتمن وي که غریب وي، که زورور وي که بېوسه، قانون د ټولو لپاره یو دی. نو همدغه د اسلام بنیادی اصول دی او چې کله داسې وسی نو دا ډیموکراسي ده او پرمختللې نړۍ کې دې ډول وضعیت ته ډیموکراسي ویل کېږي. نو په دې لړ کې اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري، بلکې په دې لړ کې اسلام ډیموکراسي پر مخ بیایي او اسلام له ډیموکراسي سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په ترکیه کې یو شمیر دینی عالمان په دې اند دي چې اسلام او ډیموکراسي له یو بل سره په تضاد کې نه دي، بلکې د اسلام بنیادی تصورات لکه شورا، اجماع، اجتهاد او مصلحه د ډیموکراسي له نو اساساتو سره سمون خوري. په استنبول پوهنتون کې د الهیاتو یا دینی چارو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر عبدالرحمن اوزدمیر وای اسلام او ډیموکراسي کولای شي خوا په خوا پر مخ لاړ شي.
اسلام او ډیموکراسي یان یان درماسو ممکن سیستمدار، چونکه
اسلام او ډیموکراسي څنګه په څنګه پرمختل شي، ځکه چې ډیموکراسي د ولست خواهشاتو پر بنسټ د یوې ادارې د جوړښت وړاندوینه کوي. په کومو اسلامي هیوادونو کې چې ډیموکراسي موجوده وي، د مسلمانانو غوښ اکثریت د انتخاباتو په پایله کې خپل هدف یا وخت رسیږي، او بل خوا د لګکیو لپاره ډیموکراسي د هغوی د قاعدو د ساتنې ضمانت ورکوي. د انتخاباتو لالارې ټاکل شوی حکومت د ټولنې ترجمان وي. نو زما په نظر اسلام او ډیموکراسي کولای شي چې خوا په خوا پر مخ ولاړ شي.
پاتشماس به دروم ګورم.
کچيري د اسلام او ډیموکراسي ترمنځ ټکر یا تضاد نسته او دواړه د بشري حقوقو ګډې مشورې، اکثریتي رائے او د قانون د حاکمیت خبره کوي، نو بیا ولې د اسلامي نړۍ ځینې کسان د دې تصور مخالف دي؟ د ترکیه په کونیا شار کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اکګل وای دا ټول سیاسي بحثونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري، خو د وخت په تیرې دوه سره هر څه خپل مدار ته رسیږي.
İslam medeniyetinin ilk asırlarına bakacak olursanız işte Bağdat çevresindeki tartışmalar
د اسلامی مدنیت په لومړیو پیړیو کې په بغداد او شاوخوا سیمو کې باسونه کېدل او یو بل یې په کفر ارتداد او منافقت تورنول نو زه وایم چې دا د اسلام د مدنیت دویم پړاو دی اوس هم دا باسونه کېږي څوک چې ډیموکراسي قبلوي هغه په کفر تورنیږي او همداسې نور زما په نظر دا ټول سیاسي باسونه دي او هیڅ ډول عقیدوي او دینی اړخ نه لري کوم توپیرونه چې موجود دی هغه زموږ د سیاست کولو په ډول او شکل پورې تړاو لري پروفیسر ډاکټر محمد اکول په دې لړ کې د ترکیه مثال ورکوي چې د ډیموکراسۍ او پرمختللي ژوند په خپلولو سره د یو لړ اسلامي هیوادونو لخوا وغندل سول خو اوس د دغو هیوادونو لپاره یو ښه بیلګه ګرځېدلې ده
Şöyle söyleyelim. Diğer İslam ülkeleri için örnek şundan dolayı oluyor. Bir
daba payo misal ki taşta vazi ikram. Lakatsanga çe pajagra ki lumray karha zayat warkawi. Numug ham da yo islami hewat patoga la gharbi naray sara pa mustaqim irtibat ki da jagre de lumray karhi patoga zayat warkal. Pa nulasam aw shalama pede ki che kala turki wo qhtal che gharbi aw jadid shwand khpal kri. No da kar de noro islami hewadun la khwa wo gandal sho aw turkan pa bidinai toran shwal. Da waqt له تیرېدو سره د ترکیې هغه پخوانۍ پرمختللي تجربه چې د نورو هیوادونو لخوا وغندل شوه د اسلامي نړۍ لپاره یو لوی چانس ګرځېدای شي ترکیه په سیاسي اخلاقي اقتصادي دینی خزینه حقوق خپلواکي آزاد ژوند او په دا ډول ټولو اړخونو کې نه یوازې د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یو بیلګه کېدای شي بلکې اسلامي نړۍ به هم هڅه کوي او تجربې به ترلاسه کوي او وروسته به دا ټول سره یو ځای
کیږي
د ترکیه وزیر اعظم رجب طیب اردوغان د 2012 کال د سپتمبر پر 13 نیټه د خپل واکمن ګوند عدالت او پرمختګ د انتخاباتي غونډې پر مهال په داسې حال کې چې د اسلامي نړۍ ځینې نور مشران هم ناست ول وویل موږ په هیواد کې دننه او د باندې په ډاګه کړي چې یو مسلمان هیواد اباته دونکو او پرمختللې دیموکراسي لرلای شي زموږ دغه ادراک زموږ د هیواد لپاره اخوا ته تللی او د اسلامي نړۍ لپاره یو مثال ګرځېدلی دی دا چې هغه کوم عوامل دي چې لکبلې ترکیه د اسلامي نړۍ د نور هیوادونو لپاره د یو نمونه حیثیت لري او د ولا شوت باندې خپل کړی ده د ترکیه د دینی چارو په مرکزی ریاست کې د بهرنیو اړیکو مشر پروفیسر ډاکټر محمد پچا جوای پیاوړی اقتصاد د قانون حاکمیت او بشري حقوق هغه څه دي چې په ترکیه کې دیموکراسي ته لار هواره کړی ده
It has a stronger economy. It has a more educated human
دا هیواد پیاوړی اقتصاد او زیات لوستي کسان لري او د دې سربېره نور عوامل هم دي چې دیموکراسي ته لار هواروي یو ښه دیموکراسي هغه وخت راتللی سي چې ټولنه له ترګري او بریدونو پاکوي د دې سربېره د قانون حاکمیت ډیر مهم دی او دا د دیموکراسي بنیادی اصول دی بشري حقوق خوندي کول او په ځانګړي توګه د ښځو لږکوي حقوق او د هغو ټولو کسانو یا ډلو حقوق خوندي کول چې کمزوري وي د دې هرڅل لپاره د قانون حاکمیت ضروری دی چې په پای کې د ټول دیموکراسي ته لار هواروي د دا ډول ناصرو په درلودلو سره ترکی د یو لاشود باندې خپل کړی دا چې حمله دې قبل د هیواد د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو مثال یا نمونه حیثیت لري یو شمیر کارپوهان په دې اندي چې دیموکراسي د اسلامي نړۍ لپاره د یو نوي او جدید کلتور حیثیت لري د دوی په وینا کڅه هم د اسلام او دیموکراسي ترمن ځینې بنیادی ستونزې سته خو د انسانانو دینی فهم معلومات او د دین په اړه د دوی د پوهې زیاتوالی کولای سي د دیموکراسي په اړه د دوی تجربه ډیره کړي د ترکیه په کونیا شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو د پوهنځي شوونکی پروفیسر ډاکټر محمد اګلوای پراتلونکو وختونو کې به نور اسلامي هیوادونه هم دیموکراسي زده کړي او هغه په ظاهره تضاد چې د اسلام او دیموکراسي ترمنځ موجود دی د وخت په تیریدو سره به لمیان زولار سي
Dolayısıyla biz yani Türkiye
Kaça hem Türkiye'de İslam ve demokrasi parla ve tecrübeleri yol ve yollar kod ya maşar hesiyetleri ze fikir kom paratulun ku vaktunu ki ba nur İslami hevaduna hem demokrasi zdakri av haga pa zahira tazad çi de İslam ve demokrasi termans mevcud de da vakt la teredo sarba laman zavlar şi av da yo musliman pa hes bak pal juand ki da siyaset ve demokrasi kultur ramans takri da pa de manana da çi demokrasi ba din av din ba demokrasi ta
اجازه ورکوي، یعنی ځنې وخت به سیاست پر دین اغیز کوي او ځنې وخت به دین پر سیاست اغیز کوي، چې بل اخر به دا متقابل اغیز په اوږده موده کې د یو سالم سیاسي کلتور پر رامنځته کولو کې لویه ونډه ولري.
په ترکیه کې په یو وخت کې د اسلام او ډیموکراسي خوا په خوا کې تګ څرګنده کړي چې دغه هیواد په اقتصادي ډول او د قانون د حاکمیت په برخه کې زیات پرمختګ کړي او د نورو اسلامي هیوادونو لپاره د یو نمونې یا لارښود حیثیت خپل کړي دي. خو په ترکیه کې دین په سیاست کې رول نه لري او سیاست او دین په خپلو ساحو کې د هیواد د پرمختګ لپاره کار کوي. ترکیه اسلام او ډیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. پر اتلونکو خبرونه کې به واوري چې د تاریخ په اوږدو کې تصوف په ترکیه کې څه رول لوبولې دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم، لوی چشتن مو مل سه.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
اوریدونکو وخت شوه دی د اونیس پروګرام یادونه. په دې خبرونه کې برا سره نیخ پنیغه برخاله او تاسو د خوخي سندری چې کمی زړې سندری چې دی هغه به مونږ تاسو لپاره خبرو. نو ګورو چې دا وخت را سره د خبرونه لومړی کالر څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
انا سجان روزی محمد نظام خیل خبرې کوم.
روزی محمد څنګه یې؟ خی
امن ده، ډیر خوشاله یم. غرمه مین تاسو خبرې شای اوس بیا خبرې کوم تاسو را ډیر خوشاله یم. انا سجان
زه خد چې ته خوشاله یې اوس رات دا وای چې کم زور سندرغاړي دی خو زرسانګي
سندره راتاورم.
زه سعید زروسی محمد و را سره او د سرسنګ د سندره فرمایش کړو نه د سندره ودی لپاره وولګو. یادونه خبرونه تاسو اوریدونکو کول شئ چې راته وایي په دې خبرونه کې چې تاسو کم زوړ سندرغاړي چې هغه خوښو. نو ګورو چې را سره د ټلیفون په کرښه څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجانه ستریم اسے
ډیر مننه رو رسو کی
زو شاهد مزر والا بزوینه تاسو سره بلاین یم
خاص څنګه نو وخت مل ته ختیریږي
بالکل خورجانه الله فضل ده بالکل په پارکینګ کې ویلوډیا ده اوره ګاډي پارکینګ ده ټینکر نه په ممنو پارکینګ کې دراولای ده یا دونا پروگرام کې مسافر پروگرام کې پارٹی کا بندې نه سره غلا پدا بندې پارٹی کا بندې راغلا
خان دا خو ماو کنه بیا په نو پارکینګ باندې تاسو صحیح ده خان درته وای چې کم زول سندرغړم خوخو
خورجانه مو خو تکر خوخیږي تکر سندرغړای
خا او دا صحیح ده نو
غره نه سره چې مسافر اس نه هم تا ته دریا دی کنه
خزه سم ده درته به نه شر کوم صحیح ده
او صحیح ده والسلام
ډیره مننه او اوریدونکو فرمایش کولو دی د سردار علی ټکر د سندرې نو ګورو چې بل کوم اوریدونکو درا سره السلام علیکم
ډیره مننه السلام نه
جیرو رسوک خبرې کوي او کم زنه خبرې کوي
بختیار وردګ له مسلمان استاد سره پلاي
اخا څنګه بختیار ورخې تاسو
خو شکر ستاسو خوشالي غواړو له ستاسو مرو او جوړیا
ډیره مننه بختیار کم زور سندر غاړې دی خو خو
ازما خو دې خواست نو تا سندر نه شو کې مخکې هم پرمایش تر کړای دی
نو بس هغه کله کله داسې چې تاسو بالکل د سندرې د منس نه یو جمله راته وایي او بیا کله داسې
سندرې بالکل استاد پاواز کی په همدا پروګرام کې زړه سندرې پروګرام کې راته مسخه
خه خه سید زه ډیره مننه بختیار چې ټلیفون دی او ریدونکو اوس بلاړ شو د سردار علي ټکر په اواز کې د سندرې وره
دا مسافر اشنا هم تا ته در یادی کی کنا کلا نا کلا تی پسڑ باندې وری کی کنا دا مسافر اشنا هم تا ته در یادی کی کنا دا مسافر اشنا هم تا ته در یادی کی کنا سستا پیادنو باند جن تیرم ستا خوبنو په خیالنو باند جن تیرم زړه زما په شان سما پس خوږی کی کنا د مسافر آشنا هم تا ته در یادې کی کنا کلا نا کلا دې پسړ باندې ورې کی کنا دم سفر اشنا هم تا ته در یادی کی کنا دم سفر اشنا هم تا ته در یادی کی کنا
د سردار علي ټکر په واس کې سندره تاسو ری د لوري دونکو خبرونه د یادونه او ګورو چې دا وخت را سره د ټلیفون پکړ خسوک دی السلام علیکم
وای چې مازیګر چې زمي جاري چې مازیګر چې زمي جاري شیرین جانان په مازیګر کنداونه السلام علیکم خورجانې کې لدرانه ترامات سپیشل سلامونه ومنه
ډیر مننه تاسو ته
جی تایر غن شریک هم د سرادی بازار چمن کلی خوجمرا ما بس تاسو سره د ټلیفون په لاندې
سید نو څنګه د کم زړه سندر تاسو خو خوا یا کم زور سندر غړې بم زیات خو خیدو
یاره بیلتون استاد می زیات خو خیږي خورجانې کې د بیلتون استاد په आवाज کې خولي غن راته و چلو ل ډیره مهرباني بدی او ډالی دی پرسین کې حکمتیار ترین شاه ال افغان
زه سم د سید ټوله ته ډالی وی زه ډیره مننه او ریدونکو فرمایشی کول د بیلتون د سندرې نو د سندره د دی لپاره
Thank you.
د بیلتون پواس کې سندره تاسو اړیدل او ریدونکو خبرونه د یادونه ګورو چې دا وخت را سره سوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. ظاهر ګل زدرانی هم د خوست.
ظاهر ګل څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟
مخانه کارون د تاسو د وګانی تاسو ښه؟
بالکل خیریت دی. ظاهر ګل خبرونه یادونه اوري تاسو دا وخت؟
او اور همیشه اور وار کتم او مخبرونه چې مونږ یې مشهار او مثال خو مونږ مشهار دي.
خان څنګه دا خود زړو سندرغاړو چې کما هغه د خبرونه ده نو څنګه تاسو کم یو زور سندرغاړي بخوخو؟
ما خو زور سرګرالی ته کله خوښ دی هغه دا سندره خبره شو خوشاله شو.
سعیده زه سمه ده بیا به مونږ درته یو سندره نشر کو. سمه ده. ډیره مننه ظاهر ګل چې خبرې در سره وکړلې. او ګورو چې اخیری کالر څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی رو رسوک خبرې کوي او کوم څه نه خبرې کوي؟
زه خبرې کوم د حقیقت نه نه صفان خرجان خای.
بالکل خیریت دی. نوم څه دی تاسو؟
ولا لا نه بل شکر د تاسو خو ډیر کریم وګړه هو څه خیر کې ملاو شم هغه چې پروګرام پاتمیږي.
جی جی
دا لامه نه غنیو چې ملاو شم
زه خا د خا نو د چا کم زور سندرغانې مخ خو
لا ته د ګلنار بیگم
خا
سندره وا دا سندره ته وایي چې ها
زه سعید سبا درته نه شرکم. سمره ډیره مننه وروره چې خبرې در سره وکړلې. اوریدونکو خبرونه ده یادونه او د خبرونه چې دم په دې باندې ختم شو. اخره کې درته د ګلنار بیگم په واس کې سندره نشر کوو. راتلونکي بل خبرونه کې به زموږ همکار هارون باچا تاسو سره وینو. مشال ریډیو سره
ساتلی تو تیان جنا ایجڑ گیا تا تا چاوے چی میان شا تا تا چاوے چی میان شا یار خلاڑو تبل چاشو ایجڑ گیا اس کڑی گا تا تا چاوے چی میان شا تا تا چاوے چی میان شا کلارے نپری دینا اجڑ گیا تا تا چاوے چمیان شا تا تا چاوے چمیان شا یار خلاڑو تبل چاشو اجڑ گیا اس کڑی گا تا تا چاوے چمیان شا تا تا چاوے چمیان شا